افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ری دی خبري مجلې ته مو زنوري اوس نوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند طالبان ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ترسره کړي دي، عدالت نړیوالې محکمې له لارې به په وړاندې اقدام وشي. د هغې ګډې اعلامې په مسوده کې چې دغو څلورو هیوادونو ترتیب کړي، طالبان رسمن مسول بلل شوی چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسولیت پر ځای کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل اورئ. د ایران امنیتي چارواکي وایي د تهران په شهریار ولسوالۍ کې د یو شمیر ښځو تر فزیکي شخړې وروسته دوه افغان میرمنې نیولې دي. د ایران تسنیم خبري اژانس د شهریار ولسوالۍ د پولیسو د مشر پیمان فتحي له قوله ویلي چې په فردوسي پارک کې درې افغان کډوالو لومړی له یوې ایراني ښځې سره لفظي شخړه کړې او بیا یې وهلې ده. د فتحي په وینا د دې پیښې په تړاو دوه افغان میرمنې هم نیول شوې. هغه زیاته کړې چې شخړه د ماشومانو د لوبې پر سر راپورته شوې ده. پاکستانی چارواکو نن چهارشنبه هغه نرس له رسنیو سره مخامخ کړ چې د یو ځان مرګ برید د هڅې په تور نیول شوې ده. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د عدلې بلوچ په نوم دغه نرس رسنیو ته ویلي چې په تربت کې یو دولتي روغتون کې کار کاوه چې سخت دریځو ځان ته جذب او بیا یې ځان مرګ برید ته وګمارله. هغه منلې چې تر یو ځان مرګ برید مخکې د تېرې اونۍ په پای کې د پولیسو لخوا ونیول شوه. د راپور له مخې معلومه نه ده چې دغه نرس نن تر کومو شرایطو لاندې له رسنیو سره خبرې کړې دي. د پاکستان بلوچستان ایالت له کلونو راهیسې د نارمیو شاهد ده او وخت نا وخت پکې ځان مرګ بریدونه کېږي چې تر ډېره د پاکستان امنیتي ځواکونه پکې په نښه شوي دي. حزب الله نن چهارشنبه په لسګونو توغندي پر اسرائیل توغولي چې په یوه کې تل ابیب په نښه شوی و. له دغو بریدونو او په لبنان کې د اسرائیل په بریدونو کې د په سلګونو کسانو له وژل کېدو وروسته داسې ښکاري چې په سیمه کې کړکېچ په زیاتېدو دی. د اسرائیل پوځ وویل چې له ځمکې څخه ځمکې ته یو توغندی چې له کبله په تل ابیب او د اسرائیل په مرکزي برخه کې د خطر زنګ وهل شوی و شن کړی دی. د دغه توغندي له امله د ځاني او مالي زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. حزب الله چې متحده ایالات د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني وویل چې د قدر یو بلاستیک توغندی توغولی او د اسرائیل د استخباراتو د ادارې یا موساد مرکزي دفتر یې په نښه کړی دی. حزب الله د اسرائیل استخبارات د خپلو لوړ پوړو قمندانانو د وژلو او تېرونې په پیجرونو او مخابرو کې د چاودنو چې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل شوي او په زرګونو نور ټپیان شوي مسؤول بللی دی. په دغو چاودنو کې ډېر مرګ ژوبله د حزب الله غړو ته اوښتې ده. د لبنان پر جنوب د اسرائیل د دوشنبه او سه شنبه د ورځو د هوایي بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي او په زرګونو کسان یې هم اړ کړي چې له خپلو کورونو نورو سیمو ته کډه شي. د افغانستان او پاراګوای د فورسال ملي لوبډلې نن ماښام په تاشکن کې د سیالۍ ډګر ته کته کېږي. لوبه د کابل په وخت په 9:30 بجو پیلېږي. که افغان لوبډله نننۍ لوبه وګټي، د اتو غوره ټیمونو پړاو ته بل لار پیدا کړي او که یې وبایلې له دې سیالۍ ووځي. او د افغانستان کرکټ دو لوبغاړو راشد خان او رحمت الله ګربز د کرکټ نړیوال شورا د ورځنیو لوبغاړو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې پرمختګ کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیز څانګې د بیان له مخې د جنوبي افریقا په وړاندې د ترسره شوې لوبلړۍ تر پایه وروسته راشد خان د توپ اچونکو او رحمت الله ګربز د توپ وهونکو په لیکه کې مخکې تګ کړی دی. راشد خان د یو ورځنیو توپ اچونکو په ډله کې دریم او ګربز بیا د توپ وهونکو په ډله کې اتم مقام ترلاسه کړی دی. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې قوانین د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځپنې لپاره کارول کېږي.
په ځینو هیوادونو کې قوانین د ښځو د زیږون، روغتیا او حقونو د ګواښلو لپاره کارول کېږي. په افغانستان کې بیا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځپنې په موخه کار اخیستل کېږي.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې او تر څنګ د افغان ښځو د حقونو وضعیت پاملرنه زیاته شوې. آیا دا به عملا د ښځو د وضعیت ښه کېدو سره مرسته وکړي؟
کوم پیغامونه چې موږ اورو ډېر ښه پیغامونه دي، اما د افغانو نجونو او د افغانو ښځو وضعیت کې کوم خاص بدلون رانغی؟
په دې اړه مو له یوې ښځینه فعالې سره مرکه کړې. په یو راپور کې به واورو چې د طالبانو مشر تایید کړی چې دوی په یوه زندان کې بندیان وژل شوي. دا به هم واورو چې خصوصیدونکي له اړوندو چارواکو غواړي چې په ښار کې د بې کیفیت او تر وخت تېرو خوراکي توکو او درملو د پیر او پلور مخه ونیسي.
شروالی جدی وسی در دوخانو جا نظارت وکي چې به کیفیت درمل په کچاکی را واردېږي دلته خرچېږي د ستونزې ان شاء الله واري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو سرمنشي وايي په افغانستان کې قوانین د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځپنې لپاره کارول کیږي. انتونی ګوتیرش د دې سازمان په عمومي اسامبلیا کې د دې تر څنګ په ملګرو ملتونو کې د ښځو د ونډې په کمښت او جنسیتي نابرابرۍ هم نیوکه وکړه. دغه سرمشري په څنډه کې یو شمېر هیوادونو بیا له نړیوالې محکمې په افغانستان کې د ښځو په اړه د طالبانو د حکومت د سخت دریځو کړنو په وړاندې د اقدام غوښتنه کړې. نور په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په قوانینو نیوکه وکړه او دای د افغان ښځو او نجونو سیستماتیکا ځپنه وبلله. ګوتریش پرون سه شنبه یعنی د سپتمبر په 14مه د ملګرو ملتونو د نه هاویو می کلنۍ سرمنشي زیته په موینا کې وویل
په ځینو هیوادونو کې قوانین د ښځو د زیږون، روغتیا او حقونو د ګواښلو لپاره کارول کیږي. په افغانستان کې بیا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځپنې په موخه کار اخیستل کیږي. زه په خواشینۍ ګورم چې له کلونو خبرو وروسته جنسیتي نابرابري بیا هم څرګندېږي. زه بخښنه غواړم خو همدلته په دې تالار کې هم دا په بشپړه توګه لیدل کیږي، ځکه د دې اونۍ په غونډه کې له 10 سلنې کمې ښځې ویناوالې وي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي په څنډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه ناسته کې ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت بندیزونه او محدودیتونه د دغه هیواد د پرمختګ مخه نیسي. په همدې حال کې جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند طالبانو ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د عدالت نړیوالې محکمې له لارې به یې پر وړاندې اقدام وسي. د هغې ګډې اعلامیې په مسوده کې چې د دغو څلورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترتیب کړي، طالبان رسمان مسؤول بلل سوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو پر وړاندې د تعبیض د ټولو بڼو د لمنځوړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. د ګډې اعلامیې په مسوده کې چې یوه کاپي د جرمني خبري اژانس ډي پی اي ترلاسه کړې، دغه څلور وړو هیوادونو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له بشري حقونو څخه پراخې سیستماتیکې سرغړونې او تیری غندلې دي. د هیوادونو همدارنګه خبرداری ورکړی چې که وضعیت بدل نه سي، دا موضوع به د څېړنې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي د طالبانو سختو قوانینو پلي کېدو ترې بنسټیزې ازادۍ اخیستې دي. دوی په ځانګړي ډول د طالبانو د امر بالمعروف قانون ته اشاره کوي او وایي ښځې او نجونې یې ډېرې اغېزمنې کړې دي. د کابل ښار دوه اوسېدونکو شبانې پوپلزۍ او لیمې امیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شاهدان یاستو چې د امر بالمعروف قانون چې د افغان ښځو باندې په افغانستان کې لګول شوی دی. دا هر ورځ د افغانستان پر ښځو باندې د دوی د ظلم او د زیاتوالي هڅې ښودل کېږي، ځکه طالبان په هر ډول غواړي چې د افغانستان ښځې وځورول شي.
د کونړ ولایت یو اوسېدونکی او د ښځو د حقونو فعاله چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي وایي د طالبانو حکومت دغو بندیزونو او قوانینو له دوی آزاد سوند اخیستی دی.
دول قانون باندې خزي ډیر رسمنې کړي، حتی له دوی څخه عام جون واخیسته، یعنی د کار فرصت یې تل واخیستو، مکتبونو ته تل، پانتونونو ته تل، هغه حقونه یې هم له دوی څخه واخیستل. افغاني مېرمنې د انزوا حالت ته پرېښوستې.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې تر ډیره پر ښځو سخت محدودیتونه پلي کړي دي. که څه هم د طالبانو د قوانینو په نړیواله کچه سخت غبرګونونه راپارولي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمښت ښودلی نه دی، بلکې د دغو محدودیتونو پر پلي کېدو یې ټینګار کړی دی. تازه له طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو غږیز کلیپ کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خپور کړی، د ښځو پر حجاب او د خپلو قوانینو پر پلي کېدو ټینګار کړی او د امر بالمعروف قانون عملي کول یې د خپل نظام دنده بللې ده.
په عین حال کې د ملګرو ملتونو د فرهنګي علمي او روزنیز سازمان یونسکو عمومي رئیس ویلي په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قرباني کېدو له ګواښ سره مخ دی. هغې په یوه مرکه کې د طالبانو لخوا د نجونو پر تعلیم د لګول شو بندیزونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنی سازمان یا یونسکو عمومي رئیس په افغانستان کې د تعلیمي محدودیتونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي دغه هیواد په تیرو دریو کلونو کې لا هم ژوند د نجونو او ښځو د لرې کولو په موخه له تاوتریخوالي ډک په شاتک سره مخ دی. آدریا زولای د فرانسې خبري اژانس اکسپرس سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قرباني کېدو له خطر سره مخامخ دی. هغې زیاته کړه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان اوس مهال په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې یې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. آغلې زولای زیاته کړه دا یو داسې وضعیت دی چې باید موږ ټول اندېښمن کړي او دا زما لپاره یوه حیاتي مبارزه ده. هغې د خبرو په دوام کې د نجونو د ازادۍ او د زده کړو د حق نه ورکول د نه منلو وړ وباله او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د نجونو د زده کړو حق بیرته ورکولو لپاره دې پر طالبانو فشار راوړي. د یونسکو عمومي مشري ویلي په داسې حال کې چې دا سازمان په افغانستان کې د زده کړو د بدیل میتودونو د ملاتړ لپاره کار کوي خو ټینګار یې وکړ چې هیڅ شی د ښوونځیو په ټولګیو کې د رسمي زده کړو ځای نه شي نیولی. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز دوام دوی ناهیلي کړي. فرزانه او مریم چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو پر مهال د ښوونځي په یولسم او نهم ټولګي کې وي ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 3 سال میشه که در مکتب برای ما بسته است و ما بی سرنوشت.
چه باندې 3 کاله وسول چې د ښوونځي دروازې زموږ پر مخ تړل سوي او موږ په کورونو کې باندې پاتې سولو. طالبان دې ته پام وکړي چې ښځې په نورو اسلامي هیوادونو کې څومره پرمختګ کوي خو موږ د زده کړو حق نه لرو.
منصفانه ما از درس و تعلیم محرومیم.
زموږ د هیواد وضعیت رښتیا هم چې ډېر خراب دی. د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. د نجونو روحیه ډېره ضعیفه شوې. هرې خواته چې وګورې یو بې برخلیک او نامعلوم وضعیت دی. هیلې یې ترې ورکې دي. ما خپله هم ډېرې لویې هیلې درلودې د خپل وطن پرمختګ ته. د افغان نجونو پرمختګ ته مې پلانونه کړي وو.
د طالبانو حکومت د 2021 کال په دوبی کې په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د ښوونځي له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او بیا د 2022 کال په وروستیو کې پوهنتونونو ته یې له تلو هم منع کړي. د طالبانو حکومت تل د ښځو زده کړه او کار د افغانستان کورني مسایل ګڼلي او ټینګار یې کړی چې په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه د هیواد دننه او بهر د افغانانو او د بشري حقونو د یو شمېر بنسټونو او نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لپاره پسې نیوکو سره سره د طالبانو حکومت په خپل دریس کې بدلون نه دی راوستی او پر نجونو یې بندیزونه زیات کړي دي.
د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ په پار د نړۍ د یو شمېر مشرانو د وروستیو څرګندونو په اړه مې مخکې له ښځینه فعالې فروزانده او ځی سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا دا به عملاً د ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي او طالبان به اعل کړي چې له خپلو سختو چلندونو په شا شي؟
مجالس ډېر ښه دي. البته کومه پیامونه چې موږ اورو نو ډېر ښه پیامونه یې، اما د یو راپور او یو ګزارش پرته به نو هماغه موضوع وه چې د افغانو نجونو او د افغانو ښځو وضعیت کې کوم خاص بدلون رانغی. او کله چې دغه موضوع یونسکو یادوي چې افغان ښځې یا افغان نجونې یعنی تیاری پخوا روان دي، نو په ابتدا کې موږ دا باندې ډېر تاکید کړی او په وقرات موده یاده کړی، ځکه یوه ورځ چې یوه ټولنه د تعلیم نه پاتې کېږي په دې معنا چې یوه ورځ هغه د تیاری خوا ورځي. اما په ډېرې خواشینۍ سره چې افغان نجونې تقریبا 3 کاله د تعلیم او د تحصیل یعنی د عالي تحصیلاتو او د مکتبو دروازې تړل شوې دي. په همدغه شان باندې ښځو ته په مسلکي ساحو کې د کار کولو اجازه نه ورکول کېږي، چې دا هغه مشکلات دي چې نه یوازې افغان میرمنې بلکې افغانه ټولنه د ناخوالو سره مخامخ شوي. نو په کراتو چې موږ په دې باندې ډېر تاکید کړی او دا د اسلامي امانت نامه غوښتنه ده، حتی حکومت د یو بې ثباتۍ مشکلاتو سره مخامخ دی. نن ورځ اسلامي امارات مونږ یو مقتدر حکومت دی. مثبت نقاط خپل لري، یعنی نسبي امنیت شته دی، یوازینی حکومت دی په ډېرو کلونو بعد چې په ټول افغانستان باندې حاکمیت لري. اما که چیرې د تعلیم دروازې خلاصې نه شي او ملت ته د تعلیم او د زده کړو د پرمختګ د خودکفایي زمینه مساعده نه شي، نو بیا هغه حالت کې هېڅ حکومت نشي کوی او بس حکومت پاتې شي.
بله، دا چې مختلف لوري د ملګرو ملتونو چارواکي او د یو شمېر هیوادونو چارواکي دا موضوع راپورته کوي چې له طالبانو سره باید حساب کتاب وشي، د نړیوالو میکانیزمونو د رامنځته کېدو غوښتنه کېږي. مثلا د څلورو هیوادونو ویلي چې د عدالت د نړیوالې محکمې له لارې د طالبانو دغه کړو وړه چې د ښځو په وړاندې ترسره کړي دا باید وڅېړل شي. دغه ډول د عملي میکانیزمونو خبره هم راپورته کېږي په دې ورسته کې. فکر کوي چې دا به هم د فشار او وسیله وګرځي او طالبان به اړ کړي چې خپل دغه سخت چلندونو یا له هغه سخت محدودیتونو چې دوی پر ښځو او نجونو لګولي لدی یو څه پرشا شي.
البته یو موضوع د دنیا ټول همدغه چې هر مشکل دی او حل لاره لري او مشکلات سیاتر په مذاکرات باندې حل کیږي. اما هغه مذاکرات چې هلته هغه متضرر لورې هم پکې شریکي، په دا شکل نه چې دغه مشکل تقریبا د نن ورځ نه دی. حتی د جمهوریت نه موږ دغه پورته کړ چې که چیرې د دوحې یا د مسکو دغه مذاکرات کې ښځې په یو رسمي شکل په سمبولیک شکل نه وي واقعي شکل باندې حضور ولري او دغه مسایل باندې خبرې وشي، نو شک هغه وخت افغانو میرمنو خصوصا د افغانو ښځو چې د ښځو د حقونو د مدافعین په برخه کې کار کوه هغه اورېدل شوی و. شاید نن ورځ داسې یو مشکل سره نه ومخ، اما نن ورځ هم زموږ غوښتنه همدا ده چې دغه موضوع باید د مذاکرات څخه لارې حل شي.
له خزینه فعال فروزان داود زی سره مرکه و.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر زیاتوالي بیړنۍ غونډه جوړوي. د پداسې حال کې ده چې دواړو لورو نن ورځ او تیر شپه پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړی او ورسره د جګړې د لا پراخېدو ویره زیاته شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په منځني ختیځ کې د اسرایلی پاوز او فلسطینی او لبناني وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې پر اختیاته اندېښنې په زیاتېدو دي. د سلووینیا ولسمشر چې هواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ورئي مشري په غاړه لري ویلي چې دغه شورا نن چهارشنبه ناوخته د لبنان او اسرایلو ترمنځ پر زیاتېدونکي کړکیچ بیړنۍ غونډه جوړوي. د اسرایلو پاوز پرون اول مورز د لبنان پر حزب الله ډلې پراخ بریدونه وکړل چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا له 500 زیات کسان پکې ووژل شول. تر دغه بریدونه وروسته د لبنان جنوب کې زرګونه کسان خپل مینو بې ځای شوي او خوندي ځایونو ته د پناه اخیستنې په حال کې دي. اسرائیل ویلي چې پر بیروت پرونی بریدونه کې د حزب الله یو لوړپوړی قومندان ابراهیم قبیسی هم وژل دی. حزب الله هم د خپل دغه قومندان وژل کېدل تایید کړی دی. اسرائیل ویلي قبیسی پر دوی شاوخوا 2000 توغندیزو بریدونو او د دریو اسرائیلیانو په اختطاف او وژنه کې لاس درلود. بلورته د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی چې هواد د حزب الله ملاتړ کوي نن چهارشنبه یوې غونډې ته ویلي حزب الله لا هم پیاوړی ډاله ده.
بله، ضربه وارد میکنن کسانی از عناصر مؤسسه
هو دی فشار راوړي. د حزب الله یو شمیر مهم او بارزش عناصر شهیدان کړي. له شک پرته دا حزب الله ته یو زیان دی، خو داسې زیان نه دی چې حزب الله لپشو وغورځوي. د حزب الله سازمانی او انساني پیاوړتیا له دغو خبرو ډېره پورته ده.
اسرائیل نن سهار هم پر لبنان بریدونه کړي چې لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي دي. بلورته د اسرائیل او لبنان د تیرې نږدې یو کلنې جګړې راهیسې د لومړي ځل لپاره نن د حزب الله یو توغندی د اسرائیل ستراتیژیک ښار تل ابیب ته رسیدلی. د اسرائیل پاوز ویلي د هوایي دفاع سیستم دغه توغندی شنډ کړی، خو په وینا یې دا د حزب الله لخوا چې امریکایي ترهګره ډله بولي د جګړو د شدت ښکارندوی کوي. لکه چې تیر کال اکتوبر کې د غزې جګړه پیل شوه، حزب الله د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف پر اسرائیل بریدونه پیل کړل او تیرو څو ورځو کې د اسرائیل لور ته لسګونه توغندي توغولي دي. لتیرو شاوخوا دوه اونۍ راهیسې دغه جګړه توده شوې. لومړی د پیجرنو په وسیله پر حزب الله مرموز خونړي بریدونه وشول، او لتیرو دو ورځو راهیسې د لبنان پر پلازمینه او نورو سیمو د اسرائیل هوایی بریدونه پیل شوې دي.
له خبرونو ور اخوا،
د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د دوی په زندانونو کې د بندیانو وژل کېدل تایید کړی دی. ارګ د غږیز پیغام خپور کړی چې پکې نوموړي پرون کندوز ته د خپل سفر په ترڅ کې د وینا په مهال ویلي چې د افغانستان په یوه زندان کې د یو شمېر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی، او مسؤلینو ته یې امر کړی چې د شخص له دندې ګوښه کړي. یو شمېر افغانان هم ادعا کوي چې د دوی نږدې خپلوان د طالبانو په زندانونو کې له زندانی کېدو وروسته لا درک او ان د طالبانو لخوا وژل شوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې، ځورونې او د وژنو لاندېښنو تورونو او راپورونو وروسته اوس د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده هم تایید کړی چې د دوی د حکومت په زندانونو کې یو شمېر بندیان وژل شوي دي. د طالبانو ارګ لخوا په خپاره شوي غږیز پیغام کې ملا هبت الله خونزاده پرون کندوز ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د وینا پر مهال ویلي چې د افغانستان په یو زندان کې د یو شمېر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی دی. نوموړي په دې وینا کې ویلي چې د دې پیښې څخه له خبرېدو وروسته یې د زندان له مسؤل سره اړیکه نیولې او ترې پوښتنه یې کړې چې آیا دا وژنې د قضایي حکم له مخې شوې که د محکمې له حکم پرته. هبت الله په دوام کې زیاته کړه چې د زندان مسؤل ورته په ځواب کې ویلي چې له دې پیښو نه خبر نه و او همکارانو یې زندانیان وژلي دي. د طالبانو مشر زیاته کړه چې د زندان د دغه مسؤل غفلت د توجیه وړ نه دی، او هغه د تل لپاره د طالبانو له لیکو څخه ایستل شوی او په کور کېنول شوی. اخونزاده یادونه کړې چې د طالبانو سیستم به د مسؤلینو د دغه ډول غفلت له امله له منځه ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې نږدې خپلوان یې د طالبانو لخوا بندیان شوي او بیا وژل شوي دي. یو له دوی څخه د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی یو خپلوان چې نصرالله نومېده په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په لومړي کال کې زنداني کړ او وروسته یې وواژه.
زموږ یو خپلوانو چې زوی یې طالبانو د شپې لخوا ونیوه او د طالبانو په زندان کې و، هیڅ معلومات یې نه و. له اوو میاشتو وروسته یې هډوکي په روخه کې وموندل شول.
د طالبانو په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند، شکنجه او د دوی وژنو د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم اندېښمن کړي دي. دوی وایي یو زندانی باید په زندان کې له ټولو بشري حقونو برخمن شي. د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د ټولنې د اصلاح کېدو نه بلکې د حقوقو د زیاتوالي او د حقایقو د پټولو لامل ګرځي، او زیاته یې کړه چې دا د قضایي او عدلي نظام کمزورتیا ښیي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ټولنه کې قانون نشته.
شکنجه و آزار د بندیانو شکنجه، زورول او سپکاوی په هر جرم چې دوی نیول شوی او بندیان شوی وی جواز نه لري. په ډیرو مواردو کې موږ ګورو چې طالبان د تور لګولو وروسته جزا ورکوي. په افغانستان کې د زندانونو وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی، او له بده مرغه هغه راپورونه چې لیدل کېږي شکنجه د وژنې لامل کېږي مستند شوي دي.
د طالبانو مشر لخوا د بندیانو د وژلو اعتراف په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي وو چې د دغه سازمان د بشري حقونو څانګې د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل سری نیونو پرته له قضا وژنو، شکنجې او ناوړه چلند یو شمېر موارد ثبت کړي دي. یونما د 2023 کال په جولای کې راپور ورکړ چې د پخواني جمهوري نظام سرتیرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 213 یې له قضا پرته وژنې دي. خو هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یونما دا راپورونه رد کړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د خوست اوسیدونکو له اړوندو ادارو غواړي چې په ښار کې د بې کیفیت او تر وخت تیرو خوراکي توکو او درملو د پیر او پلور مخه ونیسي. د خوست اوسیدونکو په خبره دغه توکي دوی ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي، او بیا د اقتصادي ستونزو له کبله هم د خپلو ځان د درملنې توان نه لري. بلورته ځایي چارواکي وایي په دې برخه کې د دوی کنټرول او څارنه جديده او پرسته او پنځو میاشتو کې دا ډول اته دیش ټونه تو کې نیولی او لمنځه وړي دي. نور خالد نجیب الله الخیل پرپور کې
د خوس اوسیدون کې غوښتنه کوي چې اړوند ادارې د خلکو د روغتیا ساتنې لپاره د خوراک او درملو له کیفیت او د تولید او پایت رسیدو له تاریخونو څارنه ډیره کړي. دوی زیاتوي ډیری خلک د اقتصاد ستونزو د کابل خپل کورنیو ته هغه اړین د خوراک او پخاک توکي نشي رانیولی، نو د ځانونو او اولادونو درملنه به په کومو امکاناتو کې؟ د خوس اوسیدونکو دا څرګندونې داسې مهال وکړي چې عامې روغتیا او د ښاروالۍ موظفینو په وروستیو پنځو میاشتو کې له ښار او اطرافو اته دیرش تنه تر وخت تېر دوا درمل او خوراکي شیان راټول او بیا یې د رسنیو پر وړاندې وسوځول. د خوست دوه تنه اوسیدونکو اسدالله او امیرزاده مشال راډیو ته وویل
دا چې دلته په خوست ولایت کې ډېر په تاریخ تیر توکي یا خوراکي توکي یا مثلا د کیفیت درمل دلته وجود لري، د دې لپاره دولت باید یو داسې کمیټه چې هغه اروخت د دې څخه نظارت وکړي، داسې کمیټه باید بوروباره کې او له دې څخه وخت په وخت سره نه وشي.
باید حکومت جدي وسي، شروالي جدي وسي، په هفته کې یعنی په میاشت کې در دوخانو نظارت وکړي، نو دغه د دوه ناروغیو مخنیوی به وسي، د کیفیت درمل چې په کچاکي راوارديږي یا دلته خرڅېږي نو دغه ستونزې به انشاءالله هوارې شي.
د خصوصیدونکو له لوی سوداګرو غواړي هیواد ته د بې کیفیت توکو له واردولو ډډه وکړي. د خوست دوه تنه نورو اوسیدونکو الیاس الماس او ګل حامدی نوویل
هغه کاروباریان یا مشتریان دوی بار بار باید د دې شی تاریخ وګوري، کوم غټ غټ تجاران چې دی بار ملکونه سامان راواردوي هغه سامان دوی باید راوارد نه کی چې د خلکو ته پکې زیان وي.
مې خو داسې چې د افغانستان خلک غریب خلک دی، د غریب خلک د فورا مقصد صحیح کړو کی دغه به کافیت خوړو یا درمل یا بل څه چروړی کیږي د دې انسانونو په توون دی په ګټه نه دی.
په ورته وخت کې ځای مسؤلین بیا د بی کیفیت او تر وخت تیر درمل او خوراکي توکو د پیر او پلور په منې کولو کې دوی سره د سوداګرو هټیوالو او خلکو همکاري مهمه بولی. د خوست خاروالۍ یو استاد نسیم جان ملګری وویل
د خوست خار له هټیوالو مو غوښتنه ده ترسو په خپل دوکانو کې چې په تاریخ تیر مول دی دوی سره وی د خوست خار ولای سره شریک کی ترسو عوام ملس له ضرر څخه بچ شوی وي، او همداشان له خوستوالو ولسونو څخه مو غوښتنه ده ترسو دغه مواد ته متوجه وسیږي، تاریخ تیر مواد ونه پلوري، پلی کورنۍ ته خپل ځان ته په خپل پیسو باندې زهر وانخلي.
د خوست اوسیدونکو تل په دې ولایت کې د خرڅیدونکو زینو دوا درملو او خوراکي شیانو له کیفیت شکایت کړای او ویلی دی چې په دې ولایت کې د کاریدونکو درملو اغیز ډیر ټیټ دی، خو که همدا د وای په کابل او یا پاکستان کې واخیستل شي تاثیر څو برابر لوړ وي.
ستاسو ل پیغامونو
اسيب جان د کندهار سم زما سلامونه او نیکه هلي احترامات تاسو ته وي. او موضوع دغه د برېښنایي تذکرې چې دلته په کندهار په ولایت کې ورکی نو دا ډېر په مشکلاتو موږ ته لاسته راځي. فورمې مو ډکې کړې چې په میاشتو میاشتو موږ ورته ناست یو، یعنې دونه سار وخت چې ورځو چې د ملایان ازانو د مخه موږ ورته ناست بیا درلس درې ولس پورې موږ ته نوبت نه رسېږي. کله چې نوبت راورسېږي هغه ټوکنان نه راکوي، ټوکنان خلاصې وي چې نن ولاړ سه سبا راسه، نن ولاړ سه سبا راسه، یعنې یوه نیمه میاشت دوه میاشتې موږ دغه کیسه د تذکرې موږ ته نه راجوړوي او نه هم راجوړولی شي. نو د بلوړ مشرانو سمو دا غوښتنه ده چې د کم حسن خدمت چې په کابل کې دی دا به چې د پکندار کې هم یو دانه داسې حسن خدمت جوړ شي چې دغه خلک تذکرې جوړوي دلته اسانتیا ورته برابر شي. داسې خلک ستا بس نه لري چې کابل ته ولاړ شي هلته جوړې کړي، هلته په دوې ورځې جوړیږي یا په درې ورځې جوړیږي، دلته په میاشتو نه جوړیږي. او طالبان د خلکو د جوړې چې د خپل د لاس خلک یا د دې همکاران دغه د ژر کار کیږي او د نور ولسی خلک چې دا ورته ناس دي ته نور کی، نو دغه مشکلات دا مشکلات باید چالت پر ولایت کې بچا سنتیا برابر شي چې د خلک خپل تذکرې جوړ کړي او خپل بلشنې تذکرې تر لاس کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، د آزادی ریڈیو کارکونکو ته سلام. زه د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه خبر کوم. وړم چې د افغانستان اسلامي امارت د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ د کیم بازار د سیمې څخه بیا د دش حسن گردی یا پساو تر سیمې پورې عمومي سړک ډمبر کې ځکه په دې کې تقریبا 2.5 لک زیات کم پکې خلک استفاده ځنی کوي. نو تر هغه وروسته بیا غواړم چې مدرسې جوړ کړي. مدرسې په 100% کې 80% دي او دا غره کم کلینیکونه نشته. د داش خلک هیڅ رسیدګی نشي کولای. نو که چیرې دا زما خبره تر امارت ورسېږي ډیر مهرباني. السلام علیکم.